Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنې خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د مقاومت د جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د جبهه بیگانه وخته په یو بیان کې ویل په قلاچی سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دا جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړي ډول د ښار په شمالي سیمه خیرخانه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوارخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیګدرالیک پر امکاناتو خبرې کړې. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبری اژانسونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو پر ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړ مورز جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی د افغان پلاوی مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په 13 جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملار څخه لری کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماتي هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیه خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د هغې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسېد او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وای ټاکل شوی متحد ایالاتونو راتلونکي اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مرهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو ته د نړۍ د مالی برخې میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 16 نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 11 نیټې به دوام وکړي. خبرونه خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باوری چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د طبي پیښو زیانمن خلک نورې مرستې غواړي.
سیلابونه راوتي و، خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي. ایران وایي چې له افغانستانه خپل د اوبو حق غواړي، خو افغان کارپوهان وایي چې ایران خپله برخه اوبه لا پخوا ترلاسه کړې ده.
د ایران خبر شاوخوا 400 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي، او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانمي شمېره 1 او 3 له اوبو نه ډک شوي دي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 23 سره برابر ده. د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنوایو وای د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتنوایو دا څرګندونه پروند د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې د ژمنیو مرستو د اړتیا نږدې 800 میلیونه ډالر یاد کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته، او زیات خلګو نشو ته مخه کوي، دا ګرده په نشو وخت تسوي دي.
بې وزلي او بیکاری د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خود ترلاسه کړیو مرستو اندازې نه ده خودلې. د ارګ د خبرپانې لمخې میرمن اوتنبای و ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلې او د وی اندازې جمعنه یو مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې لمخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغه اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړي.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي و، خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي، کورونه ویجاړ کړي دي، د هغې مالونه تلف کړي دي، د هغې ځمکې ویجاړې کړي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر و لسوالی وازخه او لسوالی ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نیوي د خارې سړای نیوي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نارسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټه په ولاړ دی او انکشافي پروژې پټه په ولاړ دی.
یونما پر خپلو خبری چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوی عبدالکبیر سره د میرمن اوتمبای واده لیدو کتو خبر نه و ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یونما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه یعنې د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدیده توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هرو څلورو افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه یې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، او په همدې موده کې تر 9 لک 70 زرو ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ځینې افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی افغانستان د بیکارۍ، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریښی دی. په دې اړه جزئیات د عابدی سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کسه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په 1/3 خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,03,996 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی، ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څه هم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل:
زه په تهران کې زیږیدل یم، اسناد می هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولی واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیون په ایران او تر 2 میلیون ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي، او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د د ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. خو ځینې بزګران هڅه کوي چې د اوبو لګولو نوې طریقې رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیانمنېدو څخه وساتي. په دې وروستیو کې یو شمېر بزګرانو د څاڅکو په وسیله د ځمکو د خړوبولو سیستمونه فعال کړي دي.
ورزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالول یې د حل غوره لاره ګڼي. عبدالواحد د ورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پاله کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ یو به هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ لپاره مهم دي او وسا غلوت لري. هم د بزګر لپاره مهم دي او محصولات شراوي. اصلات یې د مرضو ساتل کیږي، ښه سمیږي او به پر وخت ارنال ته خپل پر وخت اوبه رسیږي.
کروندګر وایي د دې نوښت سره به د اوبو د ضایع کیدو مخه ونیول سي او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سي. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وایي چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلر مزکه په ډیرو بوبو او کاغذ سیستم فعال سي پلر روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه په وبکو او هر څه د خپل حق ورسي او د اوبو سپما هم وسي.
د کرنیز چارو کارپوهان هم د اوبو قطرې سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو ښه ګام بولي. محمد کریم چې د کرنیز چارو کارپوه دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ ولې دلته یو چندو بلګ وایي چې دونه کوي. مثال دوه متره یا درې متره ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چندو خړوبه وایي چې ځکه چې هلته اوبه استعمالول کمی.
د ارزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقي د بزګرانو د دې اقدام هم هرکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطرې سیستم په حکله باندې وغږیږو، هغه ته ګټې بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کړو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېرې ځمکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله من دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعال سي نو د وچکالۍ اغېزې به په ډېره کم اندازه احساس سي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړوند نور مطالب هم واورې، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. خغلی مودی دا څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قربتوب پایل شو. دا غونډه به د اکتوبر تر 23 پورې دوام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بریکس له سرمشریزې سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغې غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او د روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی غواړي لویدیز ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له شلو هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعدیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
له خبرونو ور اخوا
د سهار 15 بجې او 21 دقیقې شوې. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ل شپږو بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه په 19:21 او 15 متره لاندو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:19 متره منځنۍ سپو اوریدلای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان څخه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې وویل که څه هم سږ کال ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبره دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه خپل اوبه خور ترلاسه کړي. خو آیا ایران تر اوسه خپل ټاکل شوی برخه نه ده ترلاسه کړې؟ په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورې.
له افغانستانه د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پارله پسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي دا موضوع څېړلې ده. ښاغلي بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سږکال ایران تل افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست.
د حقاب پر مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابا خپل هیواد ته وګرځو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په یو بل برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلارې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي. هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوي او آن کله کله به دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په مې میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د تیر کال په هوت میاست کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هلمند دی چې تر راتلونکي میزان میاستي د هلمند له سینده هیواد ته به خصوصي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت او بو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې لمخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپل ټاکل شوی قابل اندازې ډیری اوبه ترلاسه کړې دي. له دې ډلې نجیب الله سدی چې په دې اړه یې د روان کال له فبروري وروسته یوه محاسبه هم ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د مایدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 400 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږ کال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د یو عقابې نه ډېرې اوبه سږ کال ترلاسه کړې ده او تاسو په دوی خپل خلکو سره رښتینې معلومات نه شریکوي.
د زیاته کړه چې د رمضان کال تر فبروري پورې په افغانستان کې وچکالي وه او په خبره یې په هغو میاستو کې چې وچکالي وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبو تر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنکړل سي دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حقه د زیاتو اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سیند ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
facebook.com/azadiradio
دا هم د خبری مجلې ورستای راپور. د کونړ اوسیدونکو وایي د پرزیدلې جمهوریت په ورستیو کلونو کې د سیند مهارولو په نوم د 1 میلیارد افغانیو پروژه منظور شوه، خو د دوی په وینا د حفاظتي دیوالونو د جوړېدو له پایله کونړیانو د کمزورو کارونو شکایت کاو او ویلي چې د تیږې او دیوالونه د اوبو زور ته د ټینګې نه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای د پرزیدلې جمهوریت په ورستیو 4 کلونو کې د سین مهار کولو یو هڅه پیل شو او ورته 1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه له پیل تر پایه کمزوري تر سره شوي وو او همدا لامل و چې اوسی ډېرې برخې ړنګې شوي او پاتې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والو نه خو عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکادارانو د خوانه چې کیفیت خنه او په خه کیفیت سره نه جوړ شوی هغه بولډر والو نه ټول زینو زیانو کې لمنځه تللی دی او زینو زیانو کې اوسم له تخریب سره مخ دي.
وښ نشته دی د سین په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوی او بر دیوالونه شوی هغه ټول به لمنځه تللی دي. نو دلته ورور هغه ټول ځاړي چې جګړنګ شوی د منځه تللی دي.
ځای وسیدونکو به د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل، خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي لامل د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو او هر چا خپل کارونه په خپل خوخه ترسره کول. گوهر ساپه
یو خو بولډروال هغه سه مایری نه حکم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه سه بولډروال ول نشته په سات لمن ډیره پراخه و نو دوی راول کېدل یو چې هغه قومي مشران ته یو شاته ورته د دوی خلیفہ ټاپکله. اوس کوم تاسو دغه 1 میلیارد پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ ته دي یا د تخریب په دوه په حال کې دي هیڅ کومه پیدا ونه تله.
کله یې خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي، نو لبل پلوه د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وجل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوی بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامې او د خیوی او د درینور ته تومره کار شوی دا ټول ناکام را کړی دی. په دې دي باندې د پیندل شپارس کال ټول کار چې دا ناکام را کړی حکومت د خاص کار نه دی کړی. هم دا و زه په دې ګټي پرتی دي نو دې چې کوم دي کی کار کړی دی سین په غاړو باندې دیوالونه کړی بیا ته اضافه دی نه دي هغه دي کی په ډیر ټولور تعداد کې تیږي پرتی دي کوم دلک معمولی تخریب شین دا پروژه والا وردی پاما غورت باندې موټری ورسره لوډری بیته دغه کوي نو دل تروغ رمټ دیار سره
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنیو او کمزورو کارونو دی تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دی د کونړ او نورو سیندونو څخه کانالونه پورته کړي، له یوې خوا به ورسره اوبه مهار شي او له بل پلوه به په زرګونه هکتاره للمي ځمکې د کرکلي جوګه او افغانان به په خېټو ماړه شي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي خو اوس یې ډېری تخریب شوي او له کاره وتلي دي.